السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزه صفی الله ستان اگزایم او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته را بولم نن چهارشنبه ده د سمبلې اومه د اگست 9 په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټول افغانستان کې به د رای ورکوونکو لپاره د رای پاڼو نږدې لس میلیونه رای پاڼې چاپ کړي او تقسیم به کړي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړې د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي او په بارونی خبرونو کې ماوري چې روسیا وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسلوالې ډلې په شمالي ولایت ادلب کې کیمیایي وسله کارولې پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړې ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلي د سیشمې په ورځ له مایک پینس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ سربیره په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلی د ښاغلي غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو کال مخکې د اګست په 2 د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ادارې نوې ستراتیژي اعلان کړې چې پکې د افغان حکومت او ځواکونو سره د مرستو پر دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شوی و چې ترهګرې ډلې پکې پناه ځایونه لري د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي جیم ماتیس چې د سېشنبې په ورځ د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې د رئیس جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پنټاګن یا د امریکا دفاع وزارت په مقر کې خبرې کولې همدارنګه وویل وسلوال طالبان له خبرو اترو پرته بله کومه لار نه لري
The Taliban were and what they were claiming they were going to do 2 years ago.
وی طالبان هغه څه چې 2 کاله مخکې یا 1 کال مخکې ادعا کوله ونه رسیدل او هغه دا و چې د ښارونو په نیولو او کنټرولولو بریالي شي. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه زیاته کړه چې طالبان ځکه د اوربند خبرې کوي چې دا ډل نشي کولی اوربند له پامه وغورځوي. د امریکا دفاعي چارواکي په داسې حال کې د طالبانو هدف ته د نه رسیدو په خاطر د طالبانو په اړه باندې دا څرګندونې کوي چې طالبانو سږ کال د افغانستان له شماله تر جنوبه په ګڼو ښارونو باندې برید وکړ. د غزنی په ښار د دوی ډله ییز برید د طالبانو د حملو یوه لویه بیلګه شمیرل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سېشمې په ورځ د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
دښمن تلفات زیادی داد از ما هم 10 شهید
شدند. د دښمن لوري ته درانه تلفات اوختي زموږ خواته 10 شهیدان شوي او 10 ټپیان دي او ترګرو خواته هم تر نش پیتو زیات کسان وژل شوي دي. دا مرګ جوبلا په فاریاب کې په عملیاتو کې اوختي تر دې مخکې د شاهین خو لوردو په یو خبر پانه کې ویلي وو د قیصار غورماچ او کوهستانات پولیس والي کې 155 وسلوال وژل شوي او 340 ټپیان دي. طالبویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو بیان کې ویلي د دوی په غورماچ کې د دوی لور دی درنو تلفاتو د په بخښنې سره طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو پیغام کې په غورماچ کې د دوی لوري ته درنو تلفاتو د اوختو ادارت کړي. افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي د برونزو دویم میډال هم خپل کړ. د کورش لوبې په څانګه کې پرون منصور سروري د 90 کیلو څخه په پورته وزن کې وتوانید د افغانستان لپاره د برونزو میډال وګټي. تر دې مخکې خالد هوتک د وشو په برخه کې د برونزو لومړی میډال د پاکستان او نیپال په ماتولو ترلاسه کړی و. شاوخوا 70 افغان لوبغاړي په آسیایي لوبو کې برخه لري. روسیا وی د سوریه د رژیم یو مخالف وسلواله ډلې په شمالي ولایت ادلب کې کیمیایي وسله کارولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګریاب کو فتور پورې کړی چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم لال قاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې غوښتل د ادلب پر ولایت حمله وکړي. ریابکوف د سرګندونې د سه شنبې پر ورځ په داسې حال کې کړي چې واشنګټن او اروپایي متحدانو یې خبرداری ورکړ چې د سوریې ولسمشر بشار اسد ته وفادار ځواکونه پر ادلب د یوې پراخې حملې لپاره چمتووالی نیسي. ادلب دا مهال د حکومت د مخالف وسلوالو په کنټرول کې ده. د سوریې جګړه کې چې له تیرو اوو کلونو راهیسې روانه ده، روسیا د بشار اسد رژیم متحد هیواد ګڼل کیږي. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکي څرګندونې وغندي. د سې شنبې پر ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې په نوم د بشري حقوقو د مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي چې فعالان او د بشري حقوقو مدافعین د هغوی د کورنۍ او خپلوانو په شمول تهدید کړي. دې مشترکې ډلې د روسیې له ولسمشر غوښتي څو ډاډ ورکړي چې په دې برخه که هر ډول ممکن اقدام په پام کې لري. د اگست میاشتې په شلمه نیټه یو چچن ځوان د جمهوریت د پولیسو پر چارواکو بریدو کړ چې پکې یو کس وژل شو او درې نور ټپیان شول. د چچن د حکومت مشر رمضان قدیروف له دې پیښې وروسته وویل چې د دې بریدګر د کورنۍ غړیو او خپلوانو ته به سزا ورکړي. نوموړي همدارنګه د بشري حقونو فعالانو ته خبرداری ورکړ چې په دې پیښه کې دې مداخله نه کوي. روسیه تر اوسه پورې له ولسمشر پوتین څخه د بشري حقونو د دې ډلو د غوښتنې په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لیدلای شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان د جګړې په اړه باندې څرګندونې کړې.
کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي.
په شمال کې 209 شاهین قلی اردو او د فاریاب ولایت مقاماتو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو په یو کمین کې د ملي اردو ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې.
ادعایی که رئیس شورای ولایتی کرده کاملا مغرضانه، کاملا جانبدارانه و کاملا به نفع طالب و مایر رد میکنم.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای پاڼې به ژر چاپ او افغانستان ته راوړل شي.
کمیسیون فیصله کړې چې نه میلیونه او نه لکه پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپېږي، افغانستان ته به راوړل کېږي.
بیا مهم سهار بخیر رازو لومړی مطلب ته. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده. تر دې مخکې د بلک واټر په نوم یو امنیتي شرکت چې اوس یې اکاډمي بولي وړاندیز کړی و چې د افغانستان جګړه دې خصوصي کړی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د دې دریس هرکلی کوي. نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو بلاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه عکس العمل وښود او دای معقوله لاره ونه بلله. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سه شنبې په ورځ د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګون کې یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره لاره نه ده.
خغلی
ماتیس وایي کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ 9 هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي، دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي. تر دې مخکې په تیرو میاشتو کې د بلک واټر امنیتي شرکت بنسټ ایښودونکي ایریک پرنس ویلي و چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړی یوه طرحه جوړه کړې وه چې پر بنسټ د امریکایي پوځیانو پر ځای د بېلابېلو هیوادونو له پوځیانو کار واخیستل شي چې لګښتونه به یې راکم شي. خو افغانستان چې تر دې مخکې د خصوصي امنیتي شرکتونو له تجربو ښه زړه نه لري، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستیو څرګندونو او دریس هرکلی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنی شهزادی رډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع د وزیر سرګندونې پر ځای وبلل او ویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع او امنیت د ټینګښت وړتیا لري او د افغانستان له بهر څخه پوځي تشکیلاتو ته اړتیا نشته.
وزیر دفاع ایالات متحده
امریکا رادمنی شوایی د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع د وزارت له همدې دریځ وړاندیز څخه ملاتړ کړی دی او څرګندونې دقیقا د افغانستان د مهمو فرهنګي او نظامي مسلو پر بنسټ دي. د بلک واټر خصوصي امنیتي شرکت استدلال کوي چې د 2011 میلادي کال څخه تر 2010 کال پورې په افغانستان کې پر جګړه 114 میلیارد ډالر لګول شوی. د دې شرکت مشر ایریک پرنس وایي د مهال په افغانستان کې د 15,000 په شاوخوا کې نظامیان او شاوخوا ډیر سره قراردادیان حضور لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې که د پلان عملي شي د افغانستان لپاره یوازې 2000 امریکایي سرتیری او 6000 قراردادیان کفایت کوي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي نظامیانو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایریک پرنس د پلان ملاتړ وکړي، خو د امریکا دفاع وزیر د سی شنبې په ورځ له دې پلان سره د خپل مخالفت په ښودلو د اندېښنې تر ډېره راکمې کړي. خو پر دې سربیره ځینو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې پر خصوصي کېدو او په دې هیواد کې د بهرنیو قراردادي سرتیرو په اړه خبر کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ری په شمال کې 209 شاهین قلي اردو او د فاریاب ولایت مقاماتو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو په یو کمین کې ملي اردو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا دوو غړیو رسنیو ته ویلي وو چې د ملي اردو لسګونه سرتیري د طالبانو په یو کمین کې وژل شوي او یو شمېر لا درک دي. په دې اړه رضوان مراد یو رپورټ جوړ کړی.
د 209 شاهین قلي اردو ویاند که څه هم دا مني چې طالبانو د غرماچ میمنی پر لویه لاره د ملي اردو پر قطار برید کړی، خو په خبره په دې جګړه کې لسګونه طالبان وژل شوي دي. محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو هوایي ځواکونو له پلي سرتیرو سره یوځای شاوخوا 2 وسلوال وژلي او 1.5 نورې ژوبل کړي دي. د شاهین قلي اردو ویاند په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
متاسفانه در اینجا 4 نفر از منصوبین نیروهای امنیتی ما شهید شدن، 9 نفر هم دمی حادثه زخمی شدن، یک اراده حاموی ما با یک اراده رنجر ما حریق شدن.
تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو قطار د طالبانو پر کمین برابر شوه او په دې پیښه کې د ملي اردو 25 سرتیری وشل شوي، شل ټپیان دي او 14 سرتیری ژوندي نیول شوي دي. خود شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی دا ولایتی شورا د دې غړي خبرې رد کړي.
ادعایی که رئیس شورای ولایتی کرده کاملا مغرضانه، کاملا جانبدارانه و کاملا به نفع طالب و مایر رد میکنم.
د فاریاب د ولایتی شورای او بلغړی نادر سعید ویلی چې د جګړې په سیمه کې پاتې شوی تجهیزات په هوایی برید کې لمنځه تللی دي. 209 شاهین قلي اردو وایي د فاریاب په قیصار، غورماچ او کوهستانات ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. شاهین قلي اردو وایي په دې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې تر اوسه 150 وسلوال وچل شوي او 440 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاهین قلي اردو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio. اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د لوی دزومت په اړه تبصره.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د استعفا مسله څېړلې ده. د غبرسپانه لیکي چې کله حنیف اتمر استعفا وکړه د دریو نورو جګپوړو امنیتي چارواکو د استعفا راپورونه هم خپره شو چې له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا ملاتړې حکومت به څرنګه افغانستان له یاغیانو ساتي او څرنګه به روانه ولسکلنه جګړه پای ته رسوي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه پېښې د ولسمشر اشرف غني د حکومت د ثبات په اړه اندېښنې ژورې کړې دي او دا په داسې وخت کې چې د امریکایي ځواکونو نوی قمندان دې ته چمتو کیږي چې په کابل کې خپله نوې دنده پیل کړي او اټکل کیږي چې د افغان پالیسي په برخه کې د امریکا څیړنه پسې سخته شي. واشنگتن پوسټ بیا د ماسکو غونډې ته اشاره کړې ده چې ولسمشر غني د روسیې له حکومت سره تر خبرو وروسته وځنډوله. د ماسکو پر غونډه بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال ځانګړې لیکنه خپره کړې ده. دغه ورسپنه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د غونډې وروسته تر دې وځنډوله چې د افغانستان حکومت انکار وکړ چې له طالبانو سره په ماسکو کې وګوري. د وال سټریټ جورنال په وینا د ماسکو غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي چارواکو لپاره یو ګواښ و، ځکه چې روسانو دا هڅه کوله چې طالبان د افغانستان د حکومت له اساساتو سره خبرو ته کښینوي. ورسپانه بیا لیکي چې په راتلونکي کې به د دې غونډې مشي روسیا او افغانستان په ګډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې د دې غونډې لپاره بل نیټه وټاکي او په ګډه تیاری ورته ونیسي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان او تاجکستان د پولې پر اوږدو د هوایي برید پر مهال د طالبانو د وژلو پیښې ته اشاره کړې ده. ورسپانې د یو شمېر افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې د تاجکستان د هوایي ځواکونو په برید کې د یکشنبې په ورځ شپږ طالبان وژل شوي دي، خو ورسپانې شک څرګند کړی دی چې د تاجکستان هوایي ځواکونه دي داسې وړتیا ولري. نیویارک ټایمز د تخار د پولیسو د قمندان عبدالرحمن اقتاش په وینا لیکلي دي چې د برید یوې جټ الوتکې کړی دی. اقتاش زیاتوي چې دی نه پوهېږي چې د دې الوتکې پیلوټ روسی و که د تاجکستان، خو د الوتکه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د دفاع لپاره سیمې ته داخله شوې وه. ورسپانه وړاندې لیکي که چېرته دا برید د روسیې له لورې شوی وي نو پر هغو خبرو به اغېز وکړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټول هیواد کې د نه میلیون یو نه لکو دو اویا زرو رای ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی چې په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ او د ولسي جرګې د انتخاباتو د مخه به هیواد ته راورسیږي. دا خبره د یاد کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبې په ورځ وکړه. وی ویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په کابل او د رای ورکولو په ټولو پنځه دېرشو انتخاباتي حوزو کې وکارول شي. د انتخاباتو د څارځینې بنسټونه وایي بلخوا د انتخاباتو د څارځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون هڅې ستایي، خو په دې برخه کې د لا شفافیت غوښتنه کوي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو په لړ کې یاد کمیسون وایي د کاندیدانو د نوم، نخې او موقعیت د پیژند پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ شي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
د هغو تعداد رای ورکوونکو په اساس چې ثبتنامې په مرکزونو کې ترسره شوی کمیسیون فیصله کړې چې نه میلیونه او نه لکه پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپېږي، افغانستان ته برابر کېږي او بیا په مرکزونو باندې ویشل کېږي تر څو په هر مرکز ته د هغو اشخاصو په تناسب باندې چا د ثبتنام کړی په هغه اندازه ورقې واستول شي.
خاغلی سیاد وویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په ټول هیواد کې په پنځه دېرش انتخاباتي حوزو وویشل شي. د ده په خبره په دې کې یوه د کوچیانو او یوه د هندوانو او سیکانو حوزه هم شامل ده. خاغلی سیاد دا هم وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه چې پخوا اعلان شوې دغه انتخابات د روان لمریز کال د میزان په اته ویشتمه ترسره کیږي. د زیاته کړه تر اوسه د شاوخوا څلور نیم میلیونو رای ورکوونکو نومونه په ډیټا سیستم کې داخل کړي او هر ورځ له درې نیم لکو نه د زیاتو رای ورکوونکو نومونه په ډیټا کې شاملېږي. څو ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست نه د فوزیه کوفي، مریم کوفي، قیس حسن، زرداد فریادي، ملا ترخیل محمدي، خایستباز ناصری، اکبر ستانگزی او یو شمېر نورو په ګډون د پنځه دېرش کاندیدانو نومونه حسب کړي اعلان کړل چې حسب شوو کاندیدانو دغه پریکړه غیر عادلانه وګڼله او په اعتراضونو یې لاس پورې کړ چې اوس هم دوام لري. خو د دې په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې شوې پریکړه وروستۍ ده. بلخوا د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون روانې هڅې ستایي، خو وایي چې د رای ورکوونکو د ثبت شوو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده. د همدې له امله باور نه لري چې څه کم لس میلیونو کسانو دې نومونه لیکلي وي. د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایه رئیس شاه محمود مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ارقام باید نور بې طرفو منابعو لخوا کوي چې هغه مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه دي. مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې کوي چې په شکل د رسمي او قانې کوونکي د ارقام تایید یاره کړي چې دوی هم د هغوی په څنګ کې ځان ته یو کاملا د مشاهدې او نظارت پروسه درلودلې وای او دوی ځان سره خپل ارقام درلودلې. متاسفانه داسې نه و. دا ارقام ماته دقیق نه ښکاري.
ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو په روانو چارو انتقاد کوي او وایي چې په انتخاباتي سیستم کې باید یو لړ بدلونونه راوستل شي.
زما رایا زما حق
نیوند ورسوالی مواد په هند سره خلاصي وي
مونږه میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې 15 کاله وړاندې د نړیوالو ځواکونو لخوا سړک پوښ شوی او خو اوس د سیلابونو او نورو لاملونو په خاطر بیرته خراب شوی. دوی وایي حکومت باید په ځانګړي ډول د ټولګټو چارو ریاست باید دغه سړک د ترمیم لپاره کار وکړي او چې خلک له ستونزو خلاص شي. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالی چې زیات نفوس او د نور ولسوالیو په پرتله ډیر آباد ځمکه لري او ځمکې ښه حاصل ورکوي. امنیت هم له نورو ښه دی خو خلک په دې ګیله مند دي چې حکومت ورته د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې پام نه کوي. کوم سرکونه چې 15 کاله وړاندې د نړیوالو ځواکونو لخوا جوړ شوي وو هغه ټول اوس په بد حالت کې پراته دي او بیا رغونې ته زیاته اړتیا ده. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم د عزیز رحمان او د بر راځي وشدین ته دا عمومي سرک دی او حکومت جوړ کړی دی او بارانونه او سیلابونه خراب کړی دی. منګه دا غواړو چې دا جوش دې کې کوشش وشي او جوړ شي چې دا موټرې او مسلمانان پېږي چې جوړ نه شو خو نه موټر تلی شي نه په انسان تلی نو خود خرابې شي جوړ نه شو خرابېږي.
زما نوم عبدالعزیز دی د خاص کونړ ولسوالۍ د لوټانو د کلي اوسېدونکی. سرکونه خو پخوا جوړ شوي دي خو لاکن اوس د خرابېدو په حال کې دي. دا سرکونه چې دي دا هم زمونږ ډېر تخریب شوی دي سیلابونو عمله خصوصا کوم ځای ته چې خوړ مخامخ دی هغه دې بېخي تخریب شوی دی نو که دا ترمیم شي موږ ته نو ډېره بخښي.
دوی وایي حکومتي چارواکي د سرک کنډو کپر او بد حالت په خپلو سترګو ویني خو د بیا رغولو لپاره کوم اقدام نه کوي. د خاص کونړ ولسوال سید زیور شاه پاچا هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې د سرک د ترمیم لپاره د ټولګټو چارو ریاست او د ولایت مقام سره مشکلات شریک کړي دي.
یاد سرک چې د خاص کونړ په داخل کې یو عمومي شهر ده چې د سرکانو د ولسوالۍ نه تر د ننګرهار د کامې پله پورې غځېدلی. دغه سرک چې دلته پیارټي شتون درلود دا جوړ شوی او پوخ شوی و. دا چې د وخت په تېرېدو سره په ځینو برخو کې د امنیتي ګواښونو له امله د ماینونو له امله تخریب شوی او په ځینو برخو کې د سیلابونو او د بارانونو ډېر ورخت له امله تخریب شوی. نو موضوع به انشاءالله په تکراري شکل د ولایت د مقام سره د پیلامې د محترم ریاست سره شریکه کړي. په نږدېو کې به امید لرم چې د ترمیم چارې
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر محمد رحیم د سې شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د خاص کونړ او سرکانو ولسوالیو ترمنځ د سرک د بیا رغولو شمنه ورسره شوي او په نږدې ورځو کې به پرې کار پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشمې پورس په یو ځانګړي غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان بشري مرستو د همغږۍ مسول جان ګینګ په خپلو څرګندونو کې د امنیت شورا ته وویل په وروستیو څو اونیو کې د سوریې د شمال لویدیځ څلور ښارونه له ډېر بد بشري وضعیت سره مخ دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا کوي.
په سوریه کې وکلنې کورنۍ جګړې او په دې هیواد کې پراخېدونکي بشري بحران د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري عملیاتو د همغږۍ مسول جان ګینګ د سه شنبه په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا د پسرګندونو کې ویل د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې د دې هیواد د حکومت پوځي عملیات دومره جدي دي چې کولای شي دا سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې یو لوی بشری ناورین رامنځته کړی.
Recent weeks have seen a further serious deterioration of the humanitarian situation in the northwest.
جان ګنګوای په تیرونه کې په شمال ویدیس کې د ادلیب، حلب، حما او لازکی خارونه د بمباریو او توغندیو د بریدونو په منځ کې د ډیر بد بشری وضعیت شاهدان وو چې د ملکیانو د وشل کېدو او ټپي کېدو سبب شول. همدارنګه د خونځو او روغتونونو په شمول غیر نظامی تاسیسات هم ویجاړ شول چې د بشری مرستو د رسونې د سازمانونو لپاره شرایط نور هم ستونزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږه کوونکي همدارنګه وویل چې د سوریې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې سلګونه زره کسان د مرستو په تمه ژوند تېروي. نوموړي د حکومت د مخالفو وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې هم د اړمنو کسانو شمیر تر 2 میلیونو زیات یاد کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارواکي له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې بشري چارو ته پاملرنه زیاته کړي سو په دې هیواد کې د یو لوی بشري ناورین مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او برتانیې استازو د دې سازمان د بشري چارو د مسؤل له څرګندونو وروسته په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي واشنگتن د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو پر احتمال اندېښنه لري. خو دلته روسیې چې د بشر الاسد د رژیم نږدې متحد دی استازي د سوریې د حکومت دفاع وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نابینزیا وویل په سوریه کې وضعیت د ثبات خواته روان دی او د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امنیتي ډاډ ورکړل شوی دی. د سوریې جګړه چې د 2018 کال د اپریل له میاشتې څخه پیل شوې تر اوسه پکې تر 350 زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو او یا د سوریې نسبتا امن سیمو ته کډه شوې دي.
خبرونه لنډیز. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې‌شنبې په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. هغه پرون د خبرې په پینټاګن کې د امریکا د دفاع وزارت د جنرالانو په حضور کې وکړې. په دې غونډه کې د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سې‌شنبې په ورځ د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لږونه وسلوال وژل شوي دي. پرون د افغانستان د کورش یو لوبغاړي منصور سروري د آسیا په لوبو کې د برونزو مډال وګاټه. روسیا وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسلوالې ډلې په شمالي ولایت ادلیب کې کیمیایي وسله کارولې. او د بشري حقونو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکي څرګندونې وغندي. ازادي راډیو ته غوږ استاذ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستل شي.
د ژوند رنگونه
اسمت الله ما د غزنی ولایت نه.
خا اسمت الله جناب غزنی کې څنګه دی ملزای نشته کورنۍ زی نزی؟
په غزنی کې خو په وختانل ته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي. نو عموما خلک کله وځي نو د زیارتو مېرتو ته ځلته د ښار شاوخوا زیارتونه دي او غونډیو ته وځي خو هغه دومره شنه نه وي خصوصا په دغه کې په سرلی کې. نو بیا هم خلک وځي خلک مطلب هغه د ژوند دغه ستو سره
یعنی خلک غواړي چې لاړ شي میرلزه یو تاسو فامیلونه او د کورنۍ ذهنیتونه اوس دې ته آماده شي چې کورنۍ پرې کې لاړ شي.
ولا اکثره کورنۍ ځي خصوصا د ښار کورنۍ چې د ښار دغه سي دي خلک مخکې نه ډېر آزاد فکر دي نو غوي ځي. عموما
تاسو خپل تللی استه کورنۍ سره؟
مونږ زه خپل خو نه يم تللی خو زما کورنۍ تللی ده.
اته ویل کورنۍ چې مزاحمتونه ستونزې څه خبرته نه وي؟
د څه خاص مزاحمتونه نه ځکه ټول خلک په یو ځای وځي دومره خاص مزاحمت نه یو.
که مثلا میلزای نه د خیره جوړ شي په غزنی کې او امنیت راشي ان خلک علاقه مند چې لړ شي
نو چې میلزای نه جوړ شي خلک به تبان ځي. نو د خو انساني او ارجام د کنه یو ریفرشمنت او یو دغه انسان ضرورت لري. نو خامخبه ځي چې ځای نه جوړ شي خو د دې چې راتلونکي کې جوړ شي
غوښتنه مو سره
ولا غوښتنه هم دا داسې بس لګ لګ د امنیت او د دې لپاره کاروسي امنیت خسي ان شاء الله نور به ځای نه مارو نو پارکونه او دغسې نور ځایونه جوړ شي، بیا به خلک ګرځي چکر دی او د بهر وتلو لپاره.
ډیره زیاته مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه مننه چې دغه پروګرام مو واورید. کرا کرا وخت په افغانستان کې د سهار نیمې بجې کېږي. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی سو د ازادي راډیو له لارې بل نیم ساعته خبرونه وړاندې کړي. مهرباني.
بله، تشکر از شما استانک زیز.